کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غاغ واشنگتن دی تاسو زمونږ لمړی نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه اورئ نن د شنبې ورځ ده او د فروری اتلسمه نیټه ده د ننګرهار د ولایت د بالا پولیسوالۍ کې د جمعې په ورځ د سړک په غاړه د داعش د وسلوالو په یو مرګاني برید کې اتلس تن حکومتي عسکر وژل شوي دي څو ورځې کېږي چې حکومتي قواوې په دې بالا کې د داعش په ضد نظامي عملیات کوي او د امریکا هوایي قواوې هم ملاتړ کوي ګمان کېږي چې تر اوسه پورې داعش یو زیات شمېر وسلوال وژل شوي یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ د داعش وسلوالو په سیمه کې د ملي پوست په څو پوستو باندې له دریو خوو نه برید وکړ چې د دواړو خوو ترمنځ جګړه تر څو ساعتو پورې روانه وه د داعش دولس وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د پنج شنبې په ورځ په پکتیکا کې د سړک په غاړه د یو ماین د چاودلو په پیښه کې د دولسو ملکیانو د وژلو غندنه کړې ده د یونما یوه مطبوعاتي بیانیه چې پرون د جمعې په ورځ په کابل کې خپره کړې ده وایي چې په وژل شوو کسانو کې اته ماشومان هم شامل وو چې له ښوونځي نه خپلو کورونو ته بیرته راستنېدل په عین وخت کې داعش په پاکستان کې هم د څو خونړیو حملو ذمواري قبوله کړې ده ویل کېږي چې په دغه حملو کې تر اوسه پورې پنځه نوي په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي د امریکا خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر ریک ټیلرسن پرون د جمعې په ورځ په جرمني کې د چین د خارجه وزیر وانګ ای سره د خپل لومړي رسمي ملاقات په دوران کې د امریکا او چین ترمنځ د تجارت او پانګې اچونې په برخه کې د موازنې او تعادل د راوستو په خاطر د یو لړ مقرراتو د وضع کولو موضوع مطرح کړې ده خو د چین خارجه وزارت یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې ټیلرسن د وانګ ای سره د خبرو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اقتصاد او امنیت په برخو کې د همکارۍ او په پراخولو باندې موافقه وکړه ټیلرسن او وانګ دواړه په جرمني کې د نړۍ د شلو صنعتي او پرمختللو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې د غونډې په زمین کې ملاقات وکړو د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې په ورځ د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې یا ای پی اے لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید سکاټ پرویټ د نوي رئیس دغه ادارې د نوي رئیس په توګه منظور کړ دو 50 غولې په طرفدارۍ او شپږ څلوېښتۍ چې اکثریت دیموکراتانو د هغه په مخالفت باندې رای ورکړې پرویټ چې د اوکلاهوما د ایالت یو پخوانی لوی څارنوال دی دیموکراتانو یې ځکه سخت مخالفت کوي چې هغه د اوباما د حکومت په دوران کې د چاپیریال ساتنې د فدرالي ادارې په خلاف په محکمو کې څو وارې درخواستونه ورکړي او هغه د چاپیریال او اقلیم د بدلون له پدیدې نه بالکل منکر دی او د همدغه ادارې د ختمولو غوښتنه کړې د دې ادارې یو شمېر کارمندانو د هغه د نامزدۍ په ضد د سه شنبې په ورځ د واشنگټن ایالت په مرکز سیاتل کې د دغه ادارې دفتر مخ ته احتساب وکړ د امریکا د الوتکو جوړولو شرکت مارټین لاکهید او امریکایي چارواکي لګیا دي په هند کې د F-14 ډول جټ الوتکو د جوړولو په باب د هند سره مذاکرات کوي دا اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له مخکېني دریځ سره بالکل متضاد ښکاري ځکه چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل نو نور هیوادونو ته به له متحده ایالاتو نه د پرمختللې ټیکنالوژۍ له انتقالولو نه ډډه کوي تر څو په خپله د امریکایي کارګرانو لپاره په داخل د امریکا کې په صنعتي سیکټر کې کاروبار پیدا شي هغه دا ژمنه هم کړې وه چې په امریکا کې به صنعتي شرکتونه وده وکړي هند په پام کې لري چې امریکا سره سږکال د 250 F-14 جټ الوتکو د جوړولو قرارداد لاسلیک کی چې په راتلونکو لسو کلونو کې به بشپړ شي او د دې سودا ټوله به د 200 میلیارد ډالر نه زیاته اټکل شوې ده د تیرو څو کلونو په موده کې په امریکا کې د افریقایي مهاجرو شمیر زیات شوی دی چې تر ټولو زیات شمیر یې د نایجیریا او حبشي یا ایتوپیا اتباع دي د پیو د پلټونو مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې زیاتره افریقایان له جنګ ځپلو افریقا هیوادونو متحده ایالاتو ته راځي
درنور
اوریدونکو خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان جمهوري ریاست ماړی د پاکستان د پوز لخوا د غیواد د سند پایلت کې د ځانمرګ برید وروسته د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د دروازو تړل د ستونزو حل نه ګڼي او د تروریزم د زالو په ړنګولو ټینګار کوي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال د اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د پوز لخوا د دغه هیواد د سند په ایالت کې د ځانمرګ برید وروسته افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني.
حکومت افغانستان داعش وسایل ګروهی تروریستی را به عنوان دشمنان مشترکه.
خاغلی مرتضوی ویل افغان حکومت داعش او نورې تروریستی ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزې حل نه دی. موږ باید د تروریستی ډلو د زالو په تړلو د دغې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت او جدیت څرګند. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په اجله توګه تر بل امر پورې تړي. د پاکستان د سند ایالت په سیوان کې د لال شاباس کلندر په زیارت باندې برید چې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ولایت په غاړه اخیستې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 259 ټپیان شوي دي. په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال آصف غفور د دغو بریدونو عاملین د پاکستان دښمن قوتونه بولي چې د جنرال غفور د اداله مخې په افغانستان کې پټنځایونه لري. په ننګرهار او کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو ورته تیره شپه
ناوخته افغانستان ته رسېدلي افغان کډوال وایي چې د کمپاینونو پر مهال ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په سمه توګه نه رسېږي. خو بلې خوا بیا روغتیايي مسؤلین
د لال شاباس کلندر په زیارت باندې جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې سوپیان تل د سولې او ورورولۍ ترویج کوونکي دي او تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی په اسلامي او انساني ارزښتونو باور نه لري او دا ډول اعمال په هیڅ دین او قانون کې د توجیه کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د بلې خوا دغه برید وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو ډیپلومات د پاکستان د پوځ مرکزي قوماندانۍ سندن ورغوښتی او ورته یې شپږ اویا تنو هغو وسلوالو د نومونو لیست سپارلی چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې دېره دي او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه تنظیموي. د دغه لیست د سپارلو لږ وروسته د پاکستان د صدراعظم د بهرني او ملي امنیت چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتمر سره چې اوس مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جرمني په سفر کې ملګری دی په ټلیفون خبرې وکړې او دغه شپږ ویتنو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړ. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان له خوا د شپږ ویو سوالو پر وړاندې د اقدام او د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستنې د ادعا په باب سلید ویلي. د جمهور رئیس د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې دغه سلسله لار تندې رسیدلې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هر ځل چې په پاکستان کې تورستي بریدونه ترسره کیږي د پاکستان پوځ په یو ډول سره دغه بریدونه اړیکې افغانستان سره تړي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپو احمد سیدی وایي چې د لارو تړل افغانان ته د ستونزو تر څنګ پاکستان ته هم اقتصادي زیان رسوي.
داعش هم دغه پرابلم مندي په دې حالت کې تورخم او سپین بولدک دروازې تړل هم د افغانانو په ضرر کې دي هم د پاکستانیانو په ضرر کې دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په یو سرحدي ولسوالۍ د ډیورنډ د کرښې لاغه علاقه 200 پورې توغندي ویشتل شوي دي چې له امله 2 تنه ټپیان شوي او تر سلو پورې کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د بغلان یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو د هیواد د اوسني نظام څخه د ملاتړ په خاطر د افغان ځواکونو پوستو ته ورغلل او هغوی ته ډاډ ورکړی. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه په دې اړه راپورټ لري.
د بغلان فرهنګیانو مدني فعالانو او عامو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې له افغان ځواکونو او موجود نظام څخه د ملاتړ اعلان وکړ. دوی ویل چې په بغلان کې په لسګونو د امنیت قوماندانان او والیان په تیرو 15 کالو کې تبدیل شول خو هیڅ یو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه ونه کړه. نو د دې پر ځای چې د والیانو او امنیت قوماندانانو پر خلاف شکایت وکړي باید ملاتړ وکړي او د چارو د سمون لپاره ورسره ملګري شي. د سیمې یو تن سپین ګری محمد الله احمدی راټولو شو خلکو ته داسې ویل:
کمانډر هوی ولاد، رئیس هوی امنیت، ولی هوی ولاد، سوی منصبوی ما به همکاری مو
د امنیت کمانډانان والیان د ملي امنیت رئیس او سوی منصبان زمونږ لاټړ ته ضرورت لري. دا چې هر ورځ شکایت وکړو څه به وکړو؟ نه والیان متبدل کړل، کوم امنیت راغې؟ څوارلس د امنیت کمانډانان تبدیل شول، کوم امنیت راغې؟ له دې پرته بل لار نشته چې ملاتړ وکړو. د بغلان یو تن فرهنګي وحید الله تنویر وای چې ځوانان او فرهنګیان د ملي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او له مخالفینو سره جنګیږي. تنویر زیاته کړه چې دوی قلم او کاغذ لري چې د ملي ځواکونو په طرفداري به ترې ګټه واخلي.
جوانان برومند و با عزت و غیور ما در کنار برادران
زمون پیوړی ځوانان د خپل ملي ځواکونو ترڅنګ له مخالفینو سره جنګیږي. موږ له خپل ځواکونو څخه په کلکم لاټړ کوو. زمون توان قلم جب او احساسات دي چې هر وخت له خپل ځواکونو څخه لاټړ کړي. د بغلان ولایت فرهنګیان د مدني ټولنو غړي او یو شمیر عام خلک په داسې حال کې په دغه ولایت کې افغان ملي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ اوچتوي چې د بغلان مرکز پولي خمري ته نږدې ولسوالۍ او سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلباری هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې پولیس به د خلکو د امنیت لپاره هڅه کوي. هغه په وسلوالو غږ وکړ چې باید له خپل خلکو سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلباری وویل چې د دغه ولایت خلک د ولسی پاتون لاړخه د پولیس او افغان ځواکونو ملاتړ کوي او دوی له خلکو مننه کوي چې د مخالفینو پر وړاندې پاتون کړي.
مردم بغلان کې توسط کیزش‌های مردمی
د بغلان خلک چې د ولسی پاتون په ذریعہ د خپلو ملي ځواکونو ترڅنګ ودریدلی او هغه لوی توتیه چې د بغلان سقوط او ناکامه کړه. دوی ژمنه کوي چې د خلکو ترڅنګ به ودریږي او د خپلو ځواکونو په ذریعہ به له دغه خار څخه دفاع کوي. د قندوز خلکو تیر ورځ له چارواکو څخه د خپل ژوند د مسؤلیت غوښتنه کړې وه او په بغلان کې تیر اونۍ د ولایتي شورا غړی عالم جان مجاهد پر لوی لار د حسین خیلو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو خوا او وجل شو. د دغو دواړو نه امن ولایتونو عام خلک وای چې د راتلونکو پسرلی پر وخت کې افغان ځواکونه په بشپړ قوت سره د دغه ولایتونو دفاع ونکړي نو کېدای شي چې سیمه د مخالفینو لاس ته ورشي او د خلکو ژوند او سرمایه له ګواښ سره مخ شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکی هلی وایي چې د دوو بیلو دولتونو د جوړېدو په حق له د فلسطین او اسرائیل د پریکړې ملاتړ کوي. میرمن هلی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړی دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي مارګریټ بشر په رپورت کې اورو چې د ملګرو ملتونو د دفتر څخه رالېږلې دي. پښتو بڼه د شکولا رحیم زوی څخه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت د فلسطین او اسرائیل د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو سره په بشپړ توګه ملاتړ کوي. د میرمن هیلی د دغه څرګندونو نه یو ورځ وړاندې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په خبري کانفرنس کې وویل چې د شخړې د حل لپاره د یو هیواد د جوړېدو سره هم کومه ستونزه نه لري. د ښاغلی ټرمپ د دغو څرګندونو نه داسې معلومېده چې ښایي متحده ایالاتو د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو د پالیسۍ نه چې د پخوانۍ لرله تیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل پر سر د خبرو لپاره رابلل شوې وه، د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وویل چې امریکا د سولې لپاره ټولې لارې چارې لټوي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي، خو زیاته کړه چې د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو سره هم بشپړ ملاتړ لري.
We absolutely support a two-state solution, but we are thinking out of the box as well, which is what does it take to bring these two sides to the
مونږ د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو بشپړ ملاتړ کوو، خو د خبرو لپاره د دواړو خواوو د هڅونې لپاره په نورو لارو چارو هم کار کوو. هر څه چې مونږ کوو کوخه کوو چې دواړه یې پرې موافق وي. میرمن هیلی په خپل خبر کې همدارنګه وویل چې د شخړې د حل لپاره ورستۍ پریکړه په کار ده چې اسرائیل او فلسطین په خپل وکی او دا چې امریکا به یې یوازې ملاتړ کوي. نړیواله ټولنه هم د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو هیوادونو جوړېدل تر ټولو غوره لار ګڼي. دوی وایي چې یوازې په همدې طریقې دواړه هیوادونه کولی شي چې د یو بل په گاوند کې په سوله ایزه توګه ژوند وکړي او له برکته به یې د شخړه چې تقریبا اویا کاله کېږي روانه ده حل شي. د سپین ماڼۍ یو جوګپوړي مامور هم د همدې تیرې سه شنبې په ورځ ویلي و چې دا ضروری نه ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله باید د دوه مستقلی هیوادونو په جوړېدو رامنځته شي. واشنگټن ډی سی ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په درشل کې د سپین ماڼۍ دغه مامور چې نوم یې نه ده اخیستل شوی ویلي و چې متحده ایالات باید د سولې لپاره شرایط وضع نه کړي، بلکې پر ځای به د دواړو غاړو د ورستۍ تصمیم نیولو ملاتړ وکړي. د دې تبصرې سمدستي ورسته یو جګپړی فلسطینی مقام وویل هر هغه څوک چې د دوه خپلواک هیوادونو د طرح لمنځه وړل غواړي هغوی به هم ښه ورځ ونه ویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د وزن زیاتوالی د ځینو خطرناکو امراضو لامل کېدلی سي، په خاص ډول په ځوانۍ کې چاغوالی د ځیګر ناروغي رامنځته کولی سي. په دې اکله پام وکړئ دی طبي مطلب ته.
په ځوانۍ کې چاغې شایي وروسته د ځیګر د ناروغۍ سبب سي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته. څیړونکو د 1990 او 1990 کلونو په ترڅ کې پر 44 زره نارینه وو چې عسکري خدمت ته یې نومونه ثبت کړي وه د کلونو په اوږدو کې تر څیړنې لاندې ونیول. څیړونکو وروسته بیا دا وموندل هغه کسان چې په ځوانۍ کې زیات چاغ وه د ژوند په وروستیو 40 کلونو کې د عادي وزن لرونکو خلکو په پرتله 68% یې د ځیګر د ناروغۍ سره مخامخ او یا هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي وه. د ستاکولم د کارولینا سکا د انستیتوت ډاکټر هانس هاکسټورم چې د دې څیړنې مشري پر غاړه درلوده وایي ډیر امکان سته چې د څیړنې په پیل کې دغو ځوانانو د ځیګر یو ډول ناروغي درلودل. څیړونکو د سویډن د پوځ د 44,248 نارینهو ملي روغتیایي سوابق څیړلي دي. دغه کسانو فزیکي معاینات کړي وه او تر 2009 کال پورې تر نظر لاندې نیول سوي وه. د هیپاتولوژي مجلې د رپورټ له مخې هغه وخت 393 کسان د ځیګر په سخت ناروغۍ تشخیص سوي وه او هغوی چې په ځوانۍ کې د بدن وزن زیات وو تر نورو ډیر له خطر سره مخامخ وه. 9% نارینه وو په ځوانۍ کې زیات وزن درلود، په دې معنا چې د قد د لوړوالي په تناسب یې د بدن وزن زیات وو. ډاکټر هاکسټورم وایي د ژوند په وروستیو کې د ځیګر د سخت ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر د الکولو د څښلو نتیجه ده چې څوک په اونۍ کې له 3.5 بوتلونه زیات واین څښي. هغه د روی طرز آژانس ته په یوه ایمیل کې لیکلی دی که څه هم له پخوا څخه څرګنده ده چې الکول د ځیګر د ناروغۍ سبب ګرځي او هغه څه چې نوي دی هغه له دې پرته چې دغه ځوانان څومره الکول چشي د ځیګر د ناروغۍ خطر په ځانګړې توګه په چاغۍ پورې مربوط دی. د هغه په وینا نور عمده خطرونه د تنباکو او مخدره موادو استعمال، د زړه د رګونو تشنج او د وینې لوړ فشار دی. ډاکټر هاکسټورم وایي د ښځو په هکله یې هم نتیجه همداسې کېدای سي، خو په دغه څیړنه کې په دې هکله څه نه دي ویل سوي. یوه ورته څیړنه چې د اروپا د قلبي ناروغۍ په مجله کې خپره سوې ښیي چې د سویډن پوست ته جلب سوي ځوانان نارینه چې بدن یې د نورمال حالت څخه زیات چاغ و د کم وزنه خلکو په پرتله د زړه د ناروغۍ د جدي خطر سره مخامخ وه. د ګوتنبرګ د اکاډمۍ د طب پروفیسره ډاکټره انیکا روزنګرن وایي چې هغه کسان چې په قلبي ناروغۍ باندې د اخته کېدو په سرحد کې واقع دي باید اندېښنه ونه لري، ځکه د مطلق خطر چانس یې ډېر ټیټ دی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
روسیې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور مایکل فلن د استفین ورسته چې په نوي حکومت کې د کرملین ډیر نږدې دوست ګڼل کېده په دفاعي او احتیاطي توګه سره اکثر عمل شوډلې دي. په دې هفته کې د کریمیا په باره کې د ټرمپ سخت دریز په روسیې کې هلې هم ګډوډي کړې دي. خبریال ډینل شرف په دې باره کې له مسکانو دا راپورټ را لېږلې دي.
د روسیې د لومړي سر خوشحالي کې مشوې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ قدرت ته د رسیدو په باره کې کوله. د فلین په استفا او د ټرمپ په دې غوښتنې سره چې کریمیا دې بیرته په یوکران باندې وسپاري. روسیې د امریکا سره د روابطو په ښه کولو کې فلین مهم ګاڼه. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی پاول اشاریکوف وایي
I think that it worries Russian lawmakers and Russian policymakers because he has been considered to be one of very few pro-Russian
زه فکر کوم چې دا د روسیې د پارلمان غړي او د روسیې پالیسی جوړونکو اندېښمن کوي، ځکه چې فکر کېږي د یو لوڅو امریکایي سیاستمدارانو د چې د روسیې پلویان دي. په داسې حال کې چې کرملین د فلین استعفا د امریکا کورنۍ موضوع ګڼي، د روسیې د پارلمان غړي د دغه هیواد په خلاف سیاسي هدف ګڼي. د روسیې د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لیون سلوتسکی وای
Yes, Flynn wrote in his report that he did not tell the president about his contacts with the leadership of the Russian embassy in the USA, but this may be
Flynn په خپل راپورټ کې لیکي چې د جمهور رئیس ته په امریکا کې د روسیې د سفارت د مشر سره د خپل تماسونو په باره کې ونه ویل، مګر خای چې دا یو ډول سیاسي او معلوماتي اقدام چې مخکې له مخکې نه تیار شوی و. چارواکو د ټرمپ د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې د لومړي ځل لپاره یې روسیې نه کړې ده چې وای په یوکران کې تاوتریخوالی کم کړي او د کریمیا ټاپو وزمه دې بېرته په یوکران باندې وسپارل شي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې پورې تړل شو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه ماریا زخاروا وای
We do not give back our own territory. Crimea is territory belonging to the Russian Federation. That is
من خپل خبره بیرته نه ورکو. کریمیا هغه ځمکه ده چې د روسیې د فدراسیون پورې اړه لري. د امریکا د کانګرس غړو هیڅ چانس ونه خسته. دوی یو لایحه وړاندې کړله چې له مخې د کانګرس له تصویب نه بغیر ټرمپ نشي کولی چې د یوکران په سر د روسیې په خلاف لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د کرملین نطاق د نیویارک ټایمز هغه راپورټ رد کړ چې وایي د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د مشر او د روسیې د استخباراتي چارو مامورانو ترمنځ تماس موجود و، چې ټرمپ هم دغه راپورټ رد کړی و چې وایي اساس نه لري. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف وای
This is purely a newspaper report which is not based on any facts and which does not point to any real facts.
دا مازه د ورسپانه راپورټ چې په واقعیتونو ولاړ نه دی او هیڅ واقعیت ته پکې اشاره نه ده شوی. ځینې بیا د روسیې سره د سپینې ماڼۍ د ارتباط په باره کې د ژورې څېړنې غوښتنه کوي. روسان لا تر اوسه هیله مند دي چې د ټرمپ د جمهوري ریاست په دوره کې به د امریکا سره روابط ښه شي، مګر په داسې حال کې چې جنجال او د سیاسي ګډوډۍ لوبه روانه ده احتیاط نه کار اخیستل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دې وروستي شپو او ورځو کې له خیبر پښتونخوا نه افغانستان ته د ماجرینو د سندول عمله په ځانګړي توګه له پېښور نه یو زیات شمیر شخصي شونځي، کتاب پلورنځي او د پښتو د موسیقي دوه دوکانونه تړل شوي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په پېښور کې د ډي وي رادیو له خبریال محمد داود جبرخیل سره یو ټلیفوني مرکه کړې ده چې دا دی تاسو ته
جبارخیل صاحب، په دې وروستیو شپو ورځو کې که ګورو بیرته مهاجرین افغانستان ته ستنیږي او په نتیجه کې فکر کوم چې د کتاب پلورنځو کاروبار او د موسیقۍ د دوکانونو کاروبار هم خراب شوی، ستاسې معلومات څه دي؟
ډېره مننه پاچا صاحب. لکه کومه ورځ نه چې په دې وروستیو کې د پاکستان د مختلفو سیمو څخه یا خاص کر د پېښور څخه د افغانانو واپسي شروس والا افغانستان تا
بلے
دغه یوازې په کتاب نه بلکې په کم موزیک نه بلکې په ډېر نورو برخو باندې ډېر غټ اثر کړای دا
بلے
اول یوازې په پېښور کې چې وی ډېر غټې 25 کټه کتابخانی وی دا افغانانو ونن سبا دغه 25 کتابخانو څخه یو هم شتون نه لري.
دا څه پوښو؟
یو وجه خو دا وه کوم چې د کتاب لوستونکي وو هغه ډېر زیات کم شو. مخکې به یو لیکوال کتاب ولیکه په بازار کې به هغه دوه ځلي درې ځلي وه چاپ کېده، خرڅېده به ډېره زیاته مینه خلکو د کتاب سره وه. خو کله چې دا د انټرنیټ دور راغی، دا د فیسبوک دور راغی، دغه سره دغه د افغانانو کتابونه پرېږده چې دلته د دې ځای کومې غټې غټې کتابخانې وي هغه هم ځینې بندې شولې او ځینې چې دي نورې هم په بندېدلو مني دي.
دغه د موسیقۍ دوکانونو او بعضو خلکو کاروبار غریبي په همدې کې وجه کیسټې جوړې کړي او خرڅ کړي.
دلته که دې وکتلی شي کابل موزیک سنټر یا مدولي موزیک سنټر دغه دوه د موسیقۍ ډېر غټ نمونه وو چې ډېر زیات شهرت یې موندلی و. دغه نو به خلک او کیسټې ځینې ملکونو غوښتلې. نو څه ټایم چې دا د انټرنیټ دور راغی، دا د یو اس بی دور راغی، دغه سره د موسیقي باندې ډېره زیاته بده اغېزه وسوله یو سندرغاړی به جګ شو یو کیسټه به ریکارډ کړله په 2 لک یو لک شاوخوا باندې به هغه به میوزیک سنټر ته ورکړله یا چې دلته دا یوز بي راغله دغه انټرنیټ راغی نو میموري کارډ راغی دغه په هغه باندې ډېر زیات بد اثر وکړ یو کیسټه به 50-70 روپۍ باندې یو سړی اخیستل هغه کې به صرف دا مغه یو هنرمند موسیقار سندرې به پکې وي یا تقریبا یو میموري کارډ کې درته
کاروبار باندې
دا موسیقی په کاروبار باندې ډیر زیات اثر کړی دا او بل د کتاب په کاروبار باندې اثر وکړ چې دلته د پښتو د کتابونو اکثر کم کتون کې لوستون کې سی هغه افغانانو
بله
افغانان لاړل دی جینا افغانستان ته اکثر کتابخانی چې دی جینا وی هغه هم د دی جینا افغانستان مختلف سیمو ته انتقال سولې
یو زیات شمیر افغانانو چې رکشاګان چلولې شخصي موټر لرلې په کرایه به چلولې دغه کاروبار څنګه دی
یوازې د افغانانو کاروبار نه ل افغانانو تک سره دلته په خبر کې مېشت کم د دی جې خلک سی دغه کاروبار هم په سلو کې دسي اویا فیصد کاروبار چې خراب شو یو هغه افغانان چې دلته وسیده هغه رکشې چلولې یا ټیکسیانې چلولې یا پس نور کاروبار کاو هغه هم لاړل افغانستان ته کډه وکړل یا کارونه پرې خودل کوي یو سړی او رکشا اخیسته و په یو لک په یو نیم لک 2 لک روپۍ هغه رکشا سیوا په 1.5-2 لک روپۍ قیمت تراغله او ټیکسی به سړی اخیسته و په 15 لک په 5 لک او به اخیسته و هغه ټیکسی په یو نیم لک په 2 لک روپۍ خرڅ وسول
پولیس چې کله کله چاپی غورځي دې څومره اثر کړی دی خلکو په روحیه باندې دا خلکو چې کم کاروبار کم مزدوري کول په پیښور شاو خبر خوږي
دا هغه یو ټیم سره دا خبرې اترې ویل چې وانانو چې دا یو هغه پیدا سواله ک او زینه سبا نه زینو کال بعد خو به ضرور زینو دینه دا کده چې مخکې نه لاړ شي ک نور څه نه یلد غو یو کار یو سرپنا خو به ځان ته جوړه کی دا وانانو سره یو سوچ یو فکر پیدا سو دا د وژن اکثر وانانو سیدا خپل وطن ته د تلو لپاره تیارای ونیو
و سم د سید مهاجرینو کم کم په نظر راځي په پیښور کې اشاو خاص مو کې چې یونټ چارو سره کومه کوي
کم څه غټ کیمپونه وا خو ډیر په خوانه بند شي او ځنی کیمپونه دا اوس وخت کې بند شو او د څه کیمپونه چې دی واړه واړه ده تقریبا سل 200-300 کورونه پورې ستدي خو الته پکې نه مکتب ستدا نو پکې د صحت لپاره کم سشته ده چې یونټ چار ور سره کومه کوي د یونټ چار کومه کې خو سی بیا غته 2010 کال نه را پدې خو من ډیر زیاتې محدودې شوی وي
bale خصوصا په پیښور کې افغانانو یو زیات شمیر شخصي خونځي جوړ کړی چې شاګردان به وصله دغه خونځي و چاللې
دلته افغانانو لپاره د شورونه و څه پورې دوه قسمه خونځي وو
bale
یو هغه خونځي وو چې افغانانو په شخصي جوړ کړی وو افغانان زمون به ورتل د غوي څخه به پیسې اخیسته په هغه پیسې باندې به دغه تعمیر کرایا د استادانو تنخواګانې ورکولې یو هغه خونځي وو چې یونیسیار بي پی آر ته پان ورکاو بي پی آر به بیا دغه مکتبونو ته ورکاو لکه داسې وګڼل شي په سلو کې 90% خونځي چې کوم دي هغه باندې سوي دي د افغان مهاجرینو کمشنری خو فعال ده خو د مسله ده چې دوی ته مخکې به 100% کار کاو اوس د دوی چې د 10% کار هم نشته ځکه کې بونه نشته دي افغانانو لسی چې دي اوس هغه ډېرې زیاتې بندې شوي د بندېدلو غټ لوامل دا دي چې افغانان افغانستان ته لاړل د دوی شاګردان کم شو دوی دغه تعمیر کرای نه سو ور کولای د استادانو تنخواګانې نه سو ور کولای دغه د وژنه دغه مکتبونه لسې بندې شوې
نو د کمشنرۍ د مامورانو کاروبار څه دی
دغه وسم ځنی وخت کې کابانانو کې کېد چې یو مشکلات غونې او ستونزې غونې راځي کنه بیا دغه وانان کمشنرۍ ته ورځي دغه کمشنرۍ په مرسته باندې د خلک یونیسیار ته د یونیسیار نه بیا نورو چارواکو سره او یو نه تنا څه منډه تر لا وانانو سره یو کمشنری هم کوي
دا محمد داوود جبار خیل په پیښور کې د ډیوی رادیو خبريال چې موږ سره په ټلیفون خبرې کولې ډیر مننه
درنو دونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پایته ورسېده نیم ساعت وروسته بعد و هم خبرونه وی د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي تاسو موږ سره وسی